پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر عباس ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه ده چې په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د نوي ولسمشر په د کار په لومړیو شیبو کې به د یو شمېر اجرایي فرمانونو په اړه هم راپور درته وړاندې کړو. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیل واسه د لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام شوې، خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شو دوهم سرتیری دی چې د سولې ساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې 99 سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې دیر دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دوی کمانډو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې له مات شوي دغه زندان 20 کسان خوشي شوي. د خبر پانې له مخې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک پاتې شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبرپانه وایي چې ترودو له ښاغلي غنی سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لوریو د ناټو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او یې ویل چې د غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له قمندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. اوس هم د سیالۍ له ډګره، د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن لس نیمې بجې شاوخوا د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي. د کرک انفو ویبپاڼې د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه افغانستان توانېدلی چې په 14.15 اتیا منډې جوړې کړي. منډې اوس شپږ اتیا شوې او تر اوسه افغانستان کوم لوبغاړی هم له لاسه نه ده ورکړی. جاوید احمدی او رحمت الله گربز د افغان لوبډلې نننی اوپنران یا لومړنی لوبغاړي دي. د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغنده چې اټومي سرو کې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغنده چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دغه هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې په خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمایل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. له کله چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېتانیا خپلواکي اخیستې درې ځله یې خپلو کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي، خو د ترامپ لیک له دې پلوه مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماته نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د شپږڅل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه او وی ویل چې هغه یې شخصا د ته لیکلی او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وې کړي. بایدن یوازې دومره وویل چې دا له سخاوته ډک یو لیک دی. ترامپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یوه داسې ولسمشر په توګه ثبت کړ چې له دې مخکې د دندې په مهال هیڅ یوه ولسمشر نه و ترسره کړی. هغه پرون د ورځې وختي له سپینې ماڼۍ ووته او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړ. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته یې د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکو نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دواب، مندول، برگمکال، کم دیکی چه حکومت واغ نیشتال در طول بندی. کانچوا که ها هر کور چی دری، سلو، سینزه، دشی مجلن پراته دی.
دا به هم واری چه ده امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ده لوری لمراسم و چو ساعت و روست ده پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ ده یولر مهم و پالیسی و ده پدلون لپاره اقدام وکر. پا دو همه نیمهی که ده مخکشوش زو اونیس پروگرام لرو.
یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې.
تورپیکی په پلسافه و چې د ښځو لپاره روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د خبرونه مو ترې ولس پجو ده. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنونکی بللی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په درېیم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد وضعیت کې دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر اوس زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې، مهرباني وکړئ.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه انځې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکې نښې لري. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی. په یادونه شوی چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ دفتر یا یونیسف وایي چې د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر 2 برابره دی. د دې دفتر ویان پایلیدون آریان ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالا طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي. دې زیاتوي
افغانستان کې هم د سوی تغذیې فیصدي 2.5 شاوخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکي ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکي ناروغۍ خورا زیاته ده.
ملګری ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغېز له کبله 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغېزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم زما همکار وو چې د یونیسف د تازه راپور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو شخص زده رادیو ری دوستانو بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تمکیج نږدې 1 کال کېږي چې د نورستان روغتیایي مرکزونو کې د درملو، د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نشټوالي او نورو ستونزو لامل د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه د دغو ستونزو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده چې په وینا یې په هر کور کې د ناروغانو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغو ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغۍ زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکونکو د کبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دو قومي مشران حاجي میراجان او محمد نوروز
لکه چاته بسر کې خلک بسر یا ماغه چې خلک فکور فکور کې دغه خلک پرته دي، زمونږ دفتران نشته. دواب مني د ګوره یو پیګه مني چې دا یو خلک ده او یو والد ته اوس دغه فلم دغه د جنازه دغه کوته نه وباسي اوس لارې کې روان دي.
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 13 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچا
کانچوا دوا مانڈول برگمٹال کم سے کم حکومت واگ نہیں چلتا ٹول بند ہے کانچوا کے ہو ہر کور کی دری سلو تنز دس مریضان پراتے دی زما کور کے ہم سلو مریضان لگ لگ خشوے دی نہ دوایا نشتا نہ ڈاکٹران ورزی
نورستانین په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده او د زمې لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدي فیضان آزادی راډیو ته د عامې روغتیا وزارت خبرې بې ځایه وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی په نوم اخیستل کیږي خو نورستانیان یې د نه رسېدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوریدو سنو وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه او مطالب هم درسره لرو. خو اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 14 مالی کال بودیجې په دریمه مسوده کار باندې او د روانې اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې د دغه وزارت تخنیکي ډلې 12 ولایتونو ته سفرونه کړي او د دې ولایتونو له مدني ټولنو د سیمې له خلکو، دیني عالمانو، خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره یې په ملي بودیجه کې د هغوی د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته کم پام او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ توپیر له امله د 14 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي هڅې روانې دي چې سږکال اماراتو ته د صادراتو کچه 2 برابره زیاته سي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفري وایي چې 14 کلنیز توکي چې کولی سي د متحد عربي اماراتو د مارکیټ غوښتنو ته ځواب ورکړي باید په جدي توګه پرې کار وسي. ښاغلی غفري زیاتوي له هغو سوداګرو سره چې متحد عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي د هوایي دالیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او د غرض د پروسس بستبندي سرټیفیکټونو او د میوو او سبو سټنډر کولو په برخه کې پرشته ستونزو او ننګونو خبرې کړي دي. امارات د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار دی او له 2 کلو را په دې خوا د افغانستان یو شمیر بڼوال او کرنیز بیلابیل محصولات متحد عربي اماراتو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ شل پونه، یو ایرو 93 افغانۍ څلوېښت پونه، یو پون 104 افغانۍ شل پونه، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پونه، زر ایرانی تومندری افغانۍ 45 پونه، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه بیا ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. د امریکا د پخوانی ولسمشر هغه پالیسیو کې چې جو بایدن په اجرایوي فرمانونو بدل کړي، د کورونا وبا او اقلیمي بدلون پر وړاندې د حکومت چلند پالیسي او همدارنګه د یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته په سفر د بندیز لری کول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لوی ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له څلور سوه زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا د مړینو د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ول چې د کرونا وبا یو مرګونی او سخت مرحله ته رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګ یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوو وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې دغه اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا زده رادیو ری اوس په ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو پر کوم موضوعاتو تبصرې کړي دي.
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 8000 زیات قراردادیان په افغانستان کې سته، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی. د پینټاګون تر راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته سویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت ته یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس په پکتیا ولایت ورسو چیرې چې یو شمېر نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي او یا هم بې نتیجې پاتې سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دې ستونزې ته په کتو یې د یو شمېر مدني او خیریه بنسټونو په همکارۍ نجونو او هلکانو ته وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي دي. نور هر له سیمې زما همکاره کوي.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیو شمنۍ کورس برابر کړ چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه وو. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یو بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي، دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ د دې کورس ته ډېر اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه 12 ټولګي سکل ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونۍ سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کانکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کانکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګه وه، حتی طب پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ د تې نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای ززای وایي د مدني ټولنو او مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډېره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کانکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په ښو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړو شویو کورسونو په اړه هیله مند دی چې نجونې به په لوړو نمرو د کانکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ستاسو له پیغامونو
دغه د
غیبه صاحب د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای راوستی دی، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته بنام فایده کړی چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوال نه پټمو کیما موږ د شربانی نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ولسوالۍ سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروي جنگونه کې د ټول یوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د شرشل ولسوالۍ سړک نه جوړیږي. شربانی نه داخله چې موږ د شرشل ولسوالۍ سرکان جوړ کړي. السلام علیکم.
د زابل ولایت خمسا سره اړیکه نیولې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي، د دې غږ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسیږي. وسلام.
زما نوم شریف الله دی، د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ کړي اوسېدونکی یم. وروره، د چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم، په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې پیسې را وباسي